په حمله کې وژل شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله مند چې د امریکا د دفاع د وزیر په توګه د پخواني سناتور چک هیګل په ټاکنې سره به د تهران او واشنگتن ترمنځ اړیکې ښه شي. د وینزویلا د اطلاعاتو وزیر وایي د ولسمشر هوګو چاوز روغتیایي وضعیت د کیوبا په روغتون کې ثابت دی، خو دا نه ده څرګنده چې د پنجشنبې په ورځ به چې ټاکل شوی د جمهوري ریاست لوړه پر ځای شي وضعیت څنګه وي. ایساف ځواکونو تایید کړ چې یو عسکر د افغانستان په جنوب کې د افغان ځواکونو له منځه په حمله کې وژل شوی دی. ایساف وویل دا پیښه تېره ورځ ناوخته د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې رامنځته شوې چې د افغان ملي اردو په یونیفورم کې یو عسکر په ډزو یو برتنوي عسکر وواژه. د نړیوالو امنیتي مرستندویو ځواکونو ویان جنرال ګونتر کاتس نن په کابل کې په یوې خبري کانفرانس کې د دغې پیښې په اړه وویل حمله کوونکی چې د هلمند په حضرت اډې کې خپل وسله د افغان ملي اردو او ایساف ځواکونو ته وراړولې وه، د دې پیښې په جریان کې وژل شوی دی. هغه وویل د پیښې په اړه څېړنه روانه ده. په روان کال کې د افغان ځواکونو له منځه پر بهرنیو ځواکونو لومړنۍ حمله ده. د ایساف د ویان په وینا تیر کال 15 دا ډول حملې شوې چې د ناتو 16 عسکر پکې وژل شوي. طالبانو په هلمند کې د وروستۍ حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په خوګنیو ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفینو دوه مشران وژل شوي دي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي تېره شپه افغان ځانګړو او ائتلافي ځواکونو په ګډه د خوګنیو ولسوالۍ په پیرخیلو سیمو کې ګډ عملیات ترسره کړل. د ننګرهار د والی ویاند احمد ضیا عبدالزی وویل په دې عملیاتو کې د دولت دوه تنه مخالف سرګروپان وژل شوي او د نور په ټپي حالت کې نیول شوي دي. نوموړی وایي په دغو عملیاتو کې یو شمېر وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. د خوګنیو د عملیاتو په اړه تروسه وسلوال طالبانو څنګه دی ویلي. د افغانستان مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د انټرنیټي خدمتونو د بایو د راټیټېدو خبر ورکړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزی سنگین نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د 1 میگا بایت انټرنیټ بیا چې $300 و اوس $90 تر اخته شوې ده.
شش ماه هشت ماه پیش ما بسیار خوش بودیم که با مردم اعلان کردیم که
شپږ اتمه هشت مخکې موږ ډیر خوښ چې خلکو ته مو اعلان وکړ چې دی 1 میگا بایت باید $300 ده. نن موږ وروسته له اتمه هشت اعلان وچې دی 1 میگا بایت باید $90 ته راښکته شوی ده. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت د چارواکو په وینا په اوس وخت کې د افغانستان 500,000 وګړي له انټرنیټي خدماتو څخه ګټه اخلي. راپور نوای په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بي پيلوټه الوتکو په جلا حملو کې لکټر لګا اته تنه سخت دریزي وسلوال وژل شوی دی. پاکستانی امنیتي چارواکو د خپل نوم نه خودلو په شرط تایید کړی چې د بي پيلوټه الوتکو په یو حمله کې بیگان نیمه شپه د شمالي وزیرستان په حیدرخیلو سیمو کې 15 سخت دریزي وسلوال وژل شوی او څلور نور ټپيان دي. څه کم یو ساعت وروسته یو بل بي پيلوټه الوتکې په حاسوخیلو کې لیکي چې له حیدرخیلو ډیر لري نه ده د افراطي وسلوالو پر یو مرکز توغندي وشتل چې د چارواکو په وینا درې تنه وسلوال او وژل ویل کېږي. د هغه سیمې دي چې د وسلوالو مرکزونه پکې پټ دي. پاکستاني چارواکو ویلي چې دوی د وژل شوو کسانو د هویت په اړه تر اوسه معلومات نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله مند چې د امریکا د دفاع د وزیر په توګه د پخواني سناتور چک هیګل په ټاکنې سره به د تهران او واشنگتن ترمنځ اړیکې ښه شي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان رامین مهمان پرست د سېشنبې په ورځ وویل تهران هیله مند چې د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې به عملي بدلون رامنځته شي. په عین حال کې د اسرائیل د پارلمان مشر ریوان ریولین وویل د دفاع وزارت مشر تابت د هیګل نومونه د اسرائیلو لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. هیګل چې پرون دې څوکۍ ته نومول شوی پر اسرائیلو د یوه منتقد او له ایران سره د ډیالوګ د هڅو د ملاتړي شخص په سترګه کتل کیږي. د کانګرس جمهوري غوښتونکو مخکښو غړو د هیګل پر نومونې نارضایتي څرګنده کړې او په سنا کې د هغه د تاییدېدو په غونډه کې د سختو بحثونو نښې څرګندې کړې دي. د تاجکستان یو عسکر د مخدره موادو له هغو قاچاق کوونکو سره چې هڅه یې کوله د افغانستان له پولې هاخوا مخدره مواد واړوي په ډزو کې وژل شوی دی. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې د سېشنبې په ورځ وویل شاوخوا 20 تنو چې تېره اونۍ پوله ساتي ځواکونو یې مخه نیولې وه ډزې پیل کړې. مشکوک کسانو د پیښې له ځایه له تېښتې د مخه په ډزو یو بل عسکر ټپي کړل. د ملي امنیت کمیټې ویلي دغه پیښه د جنوري په لومړۍ نیټه رامنځته شوې خو یوازې د امنیتي دلایلو له امله یې رسنیو ته خبر نه و ورکړی. د وینزویلا د اطلاعاتو وزیر وایي د ولسمشر هوګو چاوز روغتیایي وضعیت د کیوبا په روغتون کې ثابت دی، خو دا نه ده څرګنده چې د پنجشنبې په ورځ به چې ټاکل شوی د جمهوري ریاست لوړه پر ځای شي وضعیت څنګه وي. ارنستو ویلګاس ویل د چاویز درملنه د کیوبا په روغتون کې چې تیره میاشت یې د څلورم ځل لپاره د جراحي عملیات ترسره کړي ښه روانه ده. د وینزویلا د پارلمان مشر دیاس دادو کابیلو له چاویز څخه د ملاتړ لپاره د جنوري په لسمه چې باید د جمهوري ریاست د درېیمې دورې لوړه پر ځای کړي د پراخ لاریون غوښتنه کړې ده. د ګرجستان د دفاع وزیر ایراکلی الاسانیا وایي هیواد به په څلورو کلونو کې د یو بشپړ مسلکي پاوز خاوند وي او نور به د مکلفیت دورې ته اړتیا نه وي. الاسانیا نن په تبلیسي کې خبرلاو ته وویل ګرجستان به په تدریجي ډول د عسکري خدمت اجباري دوره له منځه یوسي. هغه وویل ډېر ژر به پاوز د خدمت دوره چې اوس 15 میاشتې ده 12 میاشتې ته راکمه کړي. په اردو کې خدمت به یوازې د قرارداد پر بنسټ وي. دا د دې سات مهم خبرونه.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو ما خمنه خبری مجله اورئ. ولسی جرګې پریکړه کړې چې راتلونکو دوشنبه به یو لس وزیران استعزا کړي. په روانه خبری مجله کې امریکا ته د ولسمشر کرزی د سفر په اړه هم اورئ. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال او د افغانستان لوی څارنوال د نوی مقرر شوو ولسوالانو او مرستیال والیانو غوښتل چې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي ووسی.
اولینه خښته د دولت تسیاست دا یو دی چې موږ تاسو د هیڅ وخت سره ونه ګورو چې دا شمع خپل پرځای باندې موږ تاسو د دوسیو په لښ پکې.
ایساف وای د افغان ځواکونو لیکو څخه پر بهرنیو سرتیرو حمله اوس هم د دوی لپاره یو لوی اندېښنه ده. په روانه خبری مجله کې اوري چې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون د جمهور ریاست دویم مرستیال ورور په دوه ولایتونو کې د مزکو په غصب تورن کړی دی. د سیمې د حالاتو په اړه هم درته ریپورت لرو او دا هم اوري چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د انټرنیټ بیا راښکته کیږي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 د سهار لونه د ماخام ترو بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان ولسی جرګې پریکړه وکړه چې راتلونکې دوشنبه به یو لس وزیران استعزا کړي. دغه وزیرانو د استعزا پریکړه له پخوا شوه خو یو شمیر وکیلانو له دې سره مخالفت کو چې څلور نوي وزیران دي هم استعزا شي. خو د ولسی جرګې د رئیسانو کمیټې نن پریکړه وکړه چې ټول یو لس وزیران به راتلونکې اونۍ استعزا کوي. په دې اړه پام کړئ له کابل د احمد زبیر شون رپورټ ته.
پولیسي جرګه وایي ټاکل شوی له پخوانی پریکړه سره سم هغه یو لس وزیران د راتلونکي دوشنبه پر ورځ استعزا شي چې وزارتونه د 1990 لمریز کال بودیجه له نیمایي کمه لګولې. د پولیسي جرګې د لوړ زده کړو او فرهنګي چارو د کمیسیون رئیس کمال ناصر اصولي ازادي رادیو ته د پولیسي جرګې د پریکړه پاړه وویل
تصمیم ونیول شو چې راتلونکي دوشنبه پر ورځ د پولیسي جرګې په عمومي غونډه کې به همدا یو لس ټول وزیران ګډون کوي او د افغانستان د خلکو نمائندگانو ته به تفصیلي ډول باندې د قطعي په مورد توضیحات ورکوي. وروسته د دوی د تفصیلاتو د ورکولو څخه هر هغه وزیران چې ځوابونه یې قانع کوونکي دي هغه به هم په هغه ورځ د وکیلانو ترمنځ د څېړنې لاندې نیول کېږي او هر هغه وزیران چې ځوابونه یې قانع کوونکي نه وو د استعزا صندوق ته ورته ایښودي.
نموړي ول ټاکل شوې د دوشنبه پر ورځ د لوړ زده کړو کورونو چارو د دفاع خار جوړونې سوداګرۍ په هنې قانونو اطلاعات او فرهنګ د اوبو انرژي او د اقتصاد وزیران د ولسی جرګې لخوا استیزا شي. خود دغه وزیرانو استیزا ظاهرا د یو شمیر وکیلانو د هغو مخالفتونو لامل وزندل چې ویلې په دوی کې څلور وزیران نوي ټاکل شوی او د 1990 کال د بودیجې د لګښت پوړاندې مسول نه دي. دا نوی د لوړ زده کړو وزیر عبید الله عبید د کورونو چارو وزیر مجتبی پتنګ د دفاع وزیر بسم الله محمدی او د خار جوړونې وزیر حسن عبد الله دی. خاغلی اصولی وویل چې دغه وزیران هم د دې لپاره چې د ولسی جرګې په خواني پریکړه تر پخو لاندې نشي راغوښتل کیږي. خو هغه یو ډول تایید کړ چې دوی په دې استیزا کې مخکله مخکې بریالي ګڼل شوی.
فکر کوم چې دا درې څلور وزیران چې په غوړس د وزارتخانو په پراس کې نو دوی باید د دوی لپاره د استیزا صندوق کې نو خو د شي ځکه څنګه چې د ولسی جرګې وکیلان هم د افغانستان د خلکو څخه نمائندګي کوي او فکر کوم چې هر هغه تصمیم چې د دوشنبه پر ورځ نیول کیږي هغه به قانون مطابق وي.
ولسی جرګې په خو هم ځینې وزیران په شدیدو انتقادونو سره استیضاح ته وربلیلې، خو په اکثرو مواردو کې د هغوی په څرګندونو قناعت حاصل کړی او یا یې هم که د باور رایه د بیرته اخیستلو لپاره صندوق ورته کېښودلی، اکثرو وکیلانو بیرته د باور رایه ورکړې ده. څو اونۍ مخکې هم د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل خان د ځینو دلایلو له امله استیضاح شو، خو اکثرو وکیلانو ورته د صندوق له ایښودلو سره مخالفت وښود او نوموړی په دې استیضاح کې بریالی شو.
و امریدل چې ولسی جرګې پریکړه کړې چې راتلونکي دوشنبه یو لس وزیران استیضاح کړي. بل خو د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون د جمهوریت ریاست د دوه مرستیال ورور په دوه ولایتونو کې د مځکو په غصب تورن کړ. د دې کمیسون مشر زلمی کا زابلی د سه شنبه پورس یو خبری کانفرنس ته ویل حاجی نبی د خپل ورور کریم خلیلی په ملاتړ په بغلان او کابل کې زرګونه جری بمځکه غصب کړې ده. د کریم خلیلی دفتر بیا دغه تورونه رد کړل او ویل چې په خپل خلیلی او ورور باندې د دې ادعاو له امله د حیثیت اعاده وغواړي. د موضوع تفصیل د اسد الله الدین پر رپورټ کې اورو.
د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون د جمهور رئیس د دویم مرستیال کریم خلیلی پر ورور حاجی نبی تور لګوي چې په کابل کې د دفاع او کرنې د وزارتونو زرګونه جریبه ځمکه غصب کړې ده. زلمی زابولی د سه شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د کابل د دارلمان په سیمه کې د حاجی نبی په نوم ښارګوټی د دفاع د وزارت په ځمکه جوړ شوی دی. زابولی وویل چې د کروغ د غره په لمنه کې هم نوموړي له زرو جریبو څخه ډېره ځمکه نیولې ده. نوموړي همداراز په بغلان کې د څه باندې 21,000 جریبه ځمکه یادونه وکړه چې د ده په وینا د جمهور رئیس د دویم مرستیال ورور نیولې ده. ښاغلی زابولی د ولسمشر په دویم مرستیال کریم خلیلی باندې تور ولګاوه چې د ده په وینا د ځمکو په غصب کې د خپل ورور ملاتړ کړی دی.
21,000 جریبه زمین مجموعه بود چې د اوجه مقدار زیات شه
ټوله 21 جریبه ځمکه و چې زیاتره برخه د خلیلی صاحب ورور غصب کړي او دیوالې تر تاو کړي. په دې کې 15 جریبه ځمکه د دفاع وزارت ته چې د حاجی نبی له خوا سمو د مخ کې غصب شوه. د دغه ځمکې یوه برخه د دارلمان په حاجی نبی ښارګوټي کې او بله برخه د امید ساس په ښارګوټي کې ده. کله چې د خلیلی صاحب زور نه وي نو حاجی نبی کولای شي چې 1,503 جریبه ځمکه په دارلمان کې غصب کړي. له دې څخه خلیلی په غیر مستقیم ډول ملاتړ کوي.
له دې وړاندې هم د ملي شورا ځینو غړو د جمهوري ریاست مرستیالان تورن کړي چې د بیت المال له پیسو څخه هر کال نږدې $1,000,000 د خپلو کورونو کرایه ورکوي. که څه هم د ولسمشر لومړي مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دویم مرستیال کریم خلیلی ولسمشر کرزي ته د یو لیک په لیږلو سره د ده او د ده د ورور لخوا د دولتي ځمکو د غصب موضوع رد کړې ده. ښاغلی خلیلی دغه تورونه خپل سپکاوی بللی او لیکلی دي چې په دې اړه باید د ده حیثیت اعاده شي. د کریم خلیلی دفتر هم پر ښاغلی خلیلی او د هغه په ورور د ځمکو د غصب لګول شوي تورونه رد کړل. د دې دفتر مشر ډاکټر بصیر ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
بله، د جمهور رئیس مرستیال او ورور یې دا حق لري چې عدلی او قضایي ادارو ته مراجعه وکړي او د ځان دفاع وکړي. خپله خلیلی ویلي چې داسې څه خبره نشته، که څوک سند لري نو کېدای شي محکمې ته یې وړاندې کړي. دا خپله د دې خبرې د رد معنا ورکوي. حاجی نبی یو سوداګر دی، که یې په اړه کوم غیر قانوني سند وي باید محکمې ته وړاندې شي.
د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون مشر همداراز ادعا وکړه چې په کندهار کې د عینو په نوم یو ښارګوټی هم د جمهور رئیس د ورور محمود کرزي لخوا په دولتي ځمکه جوړ شوی دی. دغه کمیسون وایي په نږدې راتلونکي کې به کندهار ته د همدې موضوع د څېړلو لپاره یو پلاوی هم واستول شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما له طالبانو سره د سولې د خبرو موضوع سیړي. ټاکل شوی ده چې دغه مشران د جمعې پورس په سپینه ماڼۍ کې سره وویني او د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې پر مسالې وغږیږي. په دې اړه احمد شیبر رپورټ لري.
په افغانستان کې د سولې هڅو د افغان حکومت له لسو میاشتو وروسته اوس هیله مند شوی دی چې له دې لارې به جګړه پای ته ورسیږي. د رویټرز اژانس په وینا پاکستان چې امریکایي او افغان چارواکو له ډېر وخت راهیسې ملامته کاوه چې د طالبانو ملاتړ کوي، اوس د افغان او پاکستاني چارواکو په وینا داسې ښکاري چې اسلام آباد خپله تګلاره بدله کړې ده او په افغانستان کې په داسې وخت کې چې اکثر امریکایي ځواکونه د وتلو هڅې کوي د سولې د ټینګېدو کوشش کوي. بل لور ته تیره میاشت د طالبانو استازو په فرانسې کې د افغانستان د سولې د عالي شورا له غړیو سره ولیدل. رویټرز اژانس د امریکایي چارواکو په وینا وای د سولې هڅو ته هیله شته، خو لا هم د خبرو د پیلېدو لپاره اصلي ګواښونه پر خپل ځای دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جانان موسازی روانه اونۍ وویل په امریکا کې به د ولسمشر کرزی او باراک اوباما ترمنځ په خبرو کې د طالبانو لپاره په قطر کې د دفتر د پرانستو مسله یاد شي.
تا به هنوز در مورد طرح ایجاد
تر اوسه پورې په قطر کې د مذاکراتو د دفتر د جوړېدو د طرحې په اړه د افغانستان او د قطر د دولتونو ترمنځ رسمي خبرې نه دي شوې، خو هیله من یو چې په دې اړه خبرې وشي، خصوصا امریکا ته د جمهور رئیس له سفر نه وروسته چې د افغانستان د سولې پروسه به هلته هم د بحث له مهمو مسایلو څخه وي.
رویټرز اژانس څرګندوي چې داسې ښکاري چې ولسمشر اوباما به د دې لپاره چې د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي حامد کرزی وهڅوي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له جوړېدو سره موافقه وکړي. تیر کال د اوباما ادارې هیله لرله چې د ګوانتانامو له زندانه د 15 طالبانو له خوشې کېدو سره به طالبان له نړیوال تروریزم د بیلېدو اعلان وکړي او د ولسمشر کرزی له استازو سره به د سولې خبرې پیل کړي، خو دا موافقه ونه شوه او د سولې د هڅې پرته له څه پرمختګ پای ته ورسېدې.
و امریدل چې افغان ولسمشر حامد کرزی په امریکا کې د خپل درې ورځنی سفر په ترڅ کې د سولې د خبرو ترڅنګ په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو شمیر او د افغان ځواکونو د روزنې په اړه هم خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما جان برینن د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشرې ته نومولی دی. جان برینن هغه څوک دی چې په افغانستان او پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو طراح ګڼل کیږي او په عربي ژبه روانه خبرې کوي. د جان برینن په اړه له احمد شیبر اورو.
و 50 کلن جان برینن اوس د تروریزم پر ضد د ولسمشر باراک اوباما جګپوړی سلاکار دی. د 25 کال وروسته تر دې چې د استخباراتو په اداره کې کار وکړ د امریکا د ملي امنیت په شورا کې کار پیل کړ. برینن ورو ورو له تجربو وروسته د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشرۍ ته رسیدلی. برینن په استخباراتو کې د نورو کارونو سربیره د سی آی ای د پخواني مشر جورج تننت د دفتر مشي کوله. همداراز په سعودي عربستان کې د سی آی ای سیمه ییز مشر و. په 2004 کال کې برینن د امریکا د تروریزم ضد ملي ادارې لومړی مشر وټاکل شو او دوه کاله یې دا کار پر مخ یووړ. د 2001 کال د سپتمبر د 11 متر بریدونو وروسته برینن د القاعده شبکې په ځپلو کې ډېرې مهمې هڅې کړې دي. د 2011 کال په مې میاشت کې په پاکستان کې پر اسامه بن لادن باندې د برید په پریکړه کې ولسمشر باراک اوباما ته هم سلا مشوره ورکړې وه. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په باور برینن د باراک اوباما ډېر معتمد سړی دی او د امریکا د ملي امنیت په ګڼو پیښو کې د تیرو 4 کلونو په موده کې د ولسمشر ته سلا مشورې ورکړې دي. د دوشنبه په ورځ چې باراک اوباما برینن د سی آی ای د مشر په توګه نوماوه د هغه ستاینه وکړه او ویل چې برینن په دې پوهیږي چې زموږ ملي امنیت څه غوښتنې لري او استخبارات باید څه وکړي. په تیرو 4 کلونو کې د تروریزم پر ضد او د کورنۍ امنیت په برخه کې زما سلاکار جان برینن د تروریزم پر ضد ستراتیژي ته پراختیا ورکوله، څارنه یې کوله او د له حکومت سره مشترکه هڅه ده چې په دې کې د دفاع، استخباراتو، کورنۍ امنیت او د قانون د پلي کېدو مؤسسې برخه لري. د باراک اوباما د ادارې دننه برینن هغه څوک دی چې د جګپوړیو تروریستانو د له منځه وړلو پروګرام یې رامنځته کړ او د بې پیلوټ الوتکو پر بریدونو یې اعتقاد ډېر کړ. دی لومړی کس و چې د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو خبره یې علني وکړه. په 2009 کال کې هم باراک اوباما غوښتل چې برینن د سی آی ای مشر کړي، خو هغه وخت ولسمشر وروسته تر دې د برینن نوم لري کړ چې د بشري حقونو فعالانو وویل چې برینن د تحقیق پر مهال پر تورنو کسانو د اوبو د تویدو د شکنجې ملاتړ کړی، خو ده دا انتقادونه عادلانه نه وګڼلي.
و امر دل چې د امریکا مشرانو جرګه باید دا تایید کړي چې جان برینن د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر شي او کنه. نوموړی د ولسمشر اوباما لخوا د ادارې ته نومول شوی دی. البته د امریکا په سنا کې اکثریت د باراک اوباما د ډیموکرات ګوند غړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
Fight against Al Qaeda. Our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al Qaeda has gone down. And Taliban is certainly a part of some force. And
we are not. The jihad
is gone. It's gone. Boy, it's gone. Here are the security forces. Here are
the forces. Here are the forces. Here are the forces.
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
آی صاف چارواکی وی د افغان ځواکونو له لیکو پر بهرنیو سرتیرو حملې اوس هم د دوی لپاره یو اندېښنه ده. د آی صاف ویان نن یو خبري غونډې ته ورسره هغې په دې اړه معلومات ورکړه چې د راپورونو له مخې په هلمند ولایت کې یو برطانوي سرتیری په دغه ډول حمله کې وژل شو او شپږ نور ټپیان شول، خو جنرال ګویتن کټس د یو برطانوي پوځي وژنه منی او وایي چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. په دې غونډه کې د آی صاف د ویان ترڅنګ د ناټو د ملکي استازي ویان وویل چې 2012 کال د افغانستان لپاره د امنیت له اړخه ډېر مهم و. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په رپورټ لري.
په هلمند ولایت کې پر برطانوي سرتیرو د هغه کس لخوا وسلهواله حمله چې د افغان پوځیانو لباس یې اغوستی و د افغان ځواکونو له لیکو پر بهرنیو پوځیانو د 2013 کال لومړۍ حمله بلل کیږي. د ایساف چارواکي وایي په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو حملې اوس هم د بهرنیو پوځیانو لپاره د یو ګواښ په توګه پر ځای پاتې دي. د ایساف ویان جنرال ګونټر کټس د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په هلمند ولایت کې پر برطانوي سرتیرو د حملې په اړه د دوی څېړنې روانې دي.
هغه څه چې ویلی شم، د ملي پوځ یو مشکوک غړي د ایساف په چوکاټ کې یو برطانوي سرتیری د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې په ډزو وژلی. حمله کوونکي خپل ټوپک د ملي اردو او ایساف پر غلو راګرځولی او خپله هم په دې پیښه کې ووژل شو. په دې اړه څېړنې کیږي.
د راپورونو له مخې تېره شپه یو کس چې د افغان پوځیانو لباس یې اغوستی و پر برطانوي پوځیانو وسلهواله حمله وکړه. په هلمند ولایت کې د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې په دې حمله کې یو برطانوي سرتیری وژل شوی او شپږ نور ژوبل دي، خو ایساف یوازې د یو سرتیري مړینې تاییدوي. د ایساف ویاند وایي چې په 2012 میلادي کال کې دغه ډول 21 او په 2012 میلادي کال کې دغه ډول 45 حملې پر بهرني پوځیانو شوي. ښاغلی کټیز وایي د 2012 میلادي کال په حملو کې 15 پوځیان او د 2012 کال په بریدونو کې یو شپته تنه بهرني پوځیان وژل سوي. د ایساف چارواکي وایي په تیر میلادي کال کې 258 تنه بهرني سرتیری په افغانستان کې په بیلابیل پیښو کې وژل سوي، خو ایساف وایي 2012 میلادي کال د افغانستان په جګړه کې افغان او بهرني پوځیانو ته مهم او د لاسته راوړنو کال و. د ناټو د ملکي استازي ویان ډامینیک میډلی هم په دې کانفرنس کې وویل چې 2012 کال د افغانستان لپاره مهم و.
2012 is notable because of the transition process, the success and the progress moving forward on the transition process.
2012 میلادي کال افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو د بریالیتوب په خاطر د پام وړ کال و. د دې ترڅنګ د افغان ځواکونو د شمیر ډېرېدلو د هغوی مهارتونو او تجربو ته باید ځیر شو. بلخوا په تیر کال کې له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې د غښتلي ملاتړ شاهدان یو، او دا هغه ګمان په حقیقت بدلوي چې په راتلونکو دوو کلونو او د بدلون په لسیزه کې به پرمختګ او لاسته راوړنې دوام ولري.
شاغلی میډلی د دې کانفرنس په پای کې له ازادي راډیو سره په ځانګړو خبرو کې واشنگتن ته د افغان ولسمشر حامد کرزي سفر مهم وباله. د وویل د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ چې په دې سفر کې کومې خبرې کیږي د ناټو د دې تړون د ملګرو او افغانستان لپاره خورا ډیر ارزښت لري. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
د معلوماتو ترلاسه کول د بریالیتوب لار ده.
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولای شي د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو خبرونو د تر لاسه کولو لپاره د 2 عدد او د دری خبرونو لپاره د 1 عدد ولیکي.
په دې توګه به هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورید. افغانستان ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي چې د مالی وزارت لخوا د لګښت نور کول په کابل ښار کې د برېښنایي بسونو پروژه سندولې ده. د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي د برېښنایي بسونو د پروژې په اړه څېړنې بشپړ شوې، خو دوی له چک جمهوریت سره د دې پروژې تړون ځکه نه دی لاسلیک کړی چې پیسې نه دي منظوري شوي. افغان چارواکو پر یو کال مخکې ازادي رادیو ته ویلي وو چې کابل ښار به په نوي کال کې د برېښنایي ملي بسونو د فعالیت شاهد وي، خو کال تیر شوی مگر د برېښنایي بسونو څرک په کابل ښار کې نه لګیږي. د ترانسپورت وزارت ویان ننګیالي کلاتوال ازادي رادیو ته ویل چې افغان او چکی پلاوی په دې اړه خپلې څېړنې بشپړې کړې دي. بل لور ته بیا د افغانستان د مالی وزارت د ترانسپورت وزارت تور ناسم بولي او وایي چې د ترانسپورت وزارت شاید د دې پروژې لګښت په خپله کلنۍ بودیجه کې نوی ځای پر ځای کړي. د افغانستان ولسمشر او دوهم مرستیال او د افغانستان لوی څارنوال د نوي مقرر شوو ولسوالانو مرستیالانو والیانو غوښتل چې له اداري فساد سره د مبارزې برخې جدي واوسي. محمد کریم خلیلي او محمد اسحاق الکو دغه غوښتنه د شنبې په ورځ د 95 ولسوالانو او 15 مرستیال والیانو د لوړې په مراسمو کې وکړه. په دې اړه جمیله ظریف رپورټ لري.
د افغانستان لوی څارنوال نوي مقرر شوي ولسوالانو او مرستیال والیانو ته خبرداری ورکړ چې باید خپل کارونه په سمه توګه ترسره کړي. لوی څارنوال محمد اسحاق الکو د سه شنبې په ورځ د نوي ولسوالانو او مرستیال والیانو د لوړی مراسمو په حق له په جوړ شوي غونډه کې ټینګار وکړ چې باید دوی له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي هڅې وکړي. هغه نوي مقرر شوي کسانو ته وویل سره لدی چې دوغوی همکار به وي، خو په څنګ کې به یې د کارونو جدي څارنه هم کوي.
چې موږ تاسو بیا داسې وخت سره ونه ګورو چې تاسو دوسیه ولرئ او د دغه شمع پیل پر ځای باندې موږ تاسو د دوسیو په لښ باندې.
د سیمه ایز ارګانونو وزارت د سه شنبې په ورځ د 25 ولسوالانو او 15 مرستیال والیانو د لوړې مراسم ترسره کړل. د دې وزارت چارواکي وایي چې دغه کسان د آزاد رقابت له لارې دغو پوستونو ته کامیاب شوي دي. په ورته وخت کې د ولسمشر کرزي دویم مرستیال محمد کریم خلیلي هم په دې غونډه کې له ټولو نویو مقرر شویو کسانو وغوښتل چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي ووسی.
تاسو باید پر ټولو ادارو څارنه وکړئ، نه یوازې دا چې تاسو په خپله له فساد سره مبارزه وکړئ، بلکې مه پرېږدئ چې ستاسو په کاري چاپیریال کې هم فساد رامنځته شي. هڅه وکړئ چې په ټولو ولسوالیو او ولایتونو کې د فساد مخه ونیسئ. خپلو خلکو ته دا باور او زیری ورکړئ چې 2014 کال به ستاسو په ژوند کې یو نوی فصل وي.
هغه همداراز له ټولو نویو مقرر شویو ولسوالانو او مرستیال والیانو وغوښتل چې باید تل د خلکو په خدمت کې وي. کریم خلیلي همداراز ټولو افغانانو ته ډاډ ورکړ چې له 2014 میلادي کال وروسته به چې له افغانستان څخه مهارب بهرني ځواکونه وځي له هیڅ ډول ستونزو سره مخامخ نه شي. په ورته وخت کې د سیمه ایز ارګانونو وزارت وایي چې دغه کسان د آزاد رقابت له لارې کامیاب شوي دي. که څه هم د سیمه ایز ارګانونو په وزارت هم انتقادونه کوي چې د سیمه ایزو چارواکو د ګمارنې پروسه شفافه نه ده او په ځینو مواردو کې کسان د واسطې او هم رشوت له لارې ټاکل کیږي. خو د دې وزارت چارواکي دغه دعوی بې اساسه بولي.
خبری مجله اوري.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې په هیواد کې د 3G انټرنیټ په بای کې شوخه اویا سلنه کم خراوسته ده. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر انجنیر امیرزی سنگین نن په کابل کې یو خبری غونډه تویل چې هڅه کوي د انټرنیټ بای لدی هم راټی ټکړي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار رپورټ ته.
لکه څنګه چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په هیواد کې د انټرنیټي خدماتو ټیټې بیې یو لستر وړنه غني، خو یو شمیر خلک د انټرنیټ له ټیټ سرعت څخه سر ټکوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزی سنگین وایي چې ورسته لړې رو هڅوې وکړای شول چې د انټرنیټي خدماتو بیې شاوخوا اویا سلنه راټیټ کړي. خغری سنگین د سه شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل د یو میگا بایت انټرنیټ بیې ل $300 څخه چې 15000 افغاني کیږي $90 یعنی څلور زرا افغانې تاریخ کې تکړی
شاشمو
شپږته میاشتې مخکې مونږ ډیر خوخو چې خلکو ته مخابر ورکړ د یو میگابایت قیمت $300 ده. نن مونږ ګورو سلاتو میا شوه اعلان و چې د یو میگابایت قیمت $90 تک کته شوی ده.
یک میگابایت $97 په اینه مده.
خغلی سنگین وویل چې هڅه کوي د نوري فایبر انټرنیټي خدماتونه به د افغانستان ټولو ولایتونو ته وغځوي. لا بل په لوه خغلی سنگین لا ټولو هغو شرکتونو څخه چې انټرنیټي خدماتونه وړاندې کوي وغوښتل چې خلکو ته په مناسبه بیا تیز انټرنیټ وړاندې کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په کابل کې ډېری خلک له کمزوري انټرنیټ څخه شکایت کوي. په دې اړه د کابل ښار دوه اوسیدونکو آزادۍ رادیو ته وویل
او مونږ چې انټرنیټ استفاده کوو د صحیح کار نه کوي او همیشه مونږ ته یو مشکل پیدا کوي. دین اخره چې افغانستان ته سہولت راشي یو خې انټرنیټ مونږ ته هغه فعال شي نو دا غواړو مونږ نورخونه ټیټ شي او وس نورخونه ډیر جګ دي نو چې مونږ هغه نه استفاده کوو صحیح مونږ ته کار نه راکې.
ما خودم شخصا استفاده میکنم از انټرنیټ 3G سالات، ولی اوقدری که مثلا اعلاناتش تلویزیون پخش میشه او شده که اینا میگن او شد نیست، فقط هم تو بنام 3G است، ولی بسیار سلو است اسپیدشان یا قیمتاش بالا است که قیمتاش از پایین به بهتر از میتونه هم کسی استفاده کنه. قیمت
په افغانستان کې انټرنیټ کارول په دی ورسته یو کلونو کې دوت شو او اوس درې مخابراتي شبکې د 3G انټرنیټ جواز ترلاسه کړی دی. د دې درېو شرکتونو ترڅنګ یو شمیر نور خصوصي شرکتونه هم په هیواد کې انټرنیټي خدمات وړاندې کوي.
د محمد عارف لودین په ریپورت کې موریدل چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د انټرنیټ بیا راښکته کوي او هڅه کوي چې بیا نور هم ټیټه شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د دوهمې خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره امید مرزمان په سټوډیو کې دی او شپږ نیمې بجې دي.
با تشکر رضوان مراد و با عرض سلام و شام بخیر به شنونده های عزیز. مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت و در این نیم ساعت ما امید مرزبان با شما خواهم بود. همکارم امان امیرزی هم به شما سلام میرسونه و آرزوی شام خوشتان را داره. در جریان نیم ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. خواهید شنید که ولسی جرگه هفته آینده 11 وزیر را استیضاح میکند و مشران جرگه میگوید برادر معاون دوم رئیس جمهور زمین های دولتی را غصب کرده است. گزارش ها مطالب دیگه هم داریم و ما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم که زرغونه منگل پیشکش میکند.